مخکې تر دې چې د سپورت او نیوز پروګرام خبر کړو، لنډ خبرونه. د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره نن په کندهار کې کتلی دي. دا خبر ځینو پاکستاني رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په هرات کې سیمیزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله نن و ملکیان ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیه قمانداني تر اوسه د ملکیانو له ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی، خو ازادي راډیو ته یې په استولې بیان کې ویلي چې د طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کښېناسته. له مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې د هوایي چلند هره ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ سخاړه کې وکتل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبله میدان په دی اونیز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلورزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللې ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي.
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي، خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کولپس کېده، د خپل د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې، نو دغه لاملونه و چې د موږ هلکان هغه کې
پر نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري؟ د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګډ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالی لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 10 نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي، او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته که راسو، لوبغاړي چې دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلوریز ټیسټ ونډې کې لري، او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاست بالینګ برخې او بیټنګ برخې، نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي، او دغه څلور اورو به سره کم بچ کیږي.
د خاغلی احمدزی په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغیز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلې لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شل اوریز کرکټ کې موږ صرف شل فیصده پریډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه شل فیصده هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دو دری اور خراب کی گی لا غزائی نسیدا یا میچ گٹل کی گی یا بیلل کی خو کچیر دی افغانستان ٹیم یو خی ولس کسیس لوگل سر میدان تک کزی گی یو بہترین پلان سر کزی گی او تمرکزی پا خپلو کوی او زی پا نکتو باندی تمرکزی پا دی باندی سی منگ بخپل پلان سنگ عملی کو او تمرکزی پا دی باندی سی میچ بگٹو او سل پی صدا کوشش پا پا گراؤن کی کو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکو هندستاني دیویندر کومار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شل اوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدای، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's good
the duo malguru hiwadunu tarmanz da lubu lumrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwara lobdali dini makhka shaw ghashtali lob gaadi lari kada de lubu lo para da lubu par condition khabri ukru us mahal pehin ki hawa sada da د تودوشه لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتی ګرادو پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتمن به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتنځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي، روہت شرما او ویرات کوہلی به هم پکې وی. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غشتلې ده، خو مهمه ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دوړ لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ اکرام
اکرام. افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل اوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سرلنکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسید. وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پر درې افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوي بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلی وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پرېکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ان او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې د دوی خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې کلاسیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنالیکونو له لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کې. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف لقول لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لامنونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال په ډېره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورته د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې لوبغاړي راویخ کړي او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسي. اوسنۍ فیصلې ته که وګورو او وکتل شي، په هغې فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کېږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان لپاره لوبیږو، زیات شمېر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمېر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي،
زما په اندمانې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنه کړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه یې بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو
د ویلو ده چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
پروان 2014 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي. یعنی سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادې سیالۍ کله دي او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دي په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خپور کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو تلار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلورو غوره یې له نیمه پای لوبې او بیا به ګټونکي لوبډلې سره پای لوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پای لوبې او پای لوبې ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پای لوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. د یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولۍ انګلستان ګټلې وه چې په پای لوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په لومړي ځل په 2000 کال کې رامنځته شو چې د لومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درېمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنۍ پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر ایسټرن کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیګ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې زاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به خایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړای شي. او د فوټبال لډګره د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونه یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځو ولایتونو په استازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو په استازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځو ولایتونو په استازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب په استازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو په استازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د ورستۍ او سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز پاړه کزو وایم چې اونډه لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ بډینګ به خې نه کلک کې دا ټاپ اورډر به خې کولپس او ما یو اننګز په شروع کې دا اول میچ کې حسن علي په نوم باندې دا 50 وکړه لا نور د 14 صفه پر بومونه کا بیروس اور پس میډل هم دا سی کولپس کې دا خپل د کیپټن درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دا لا مينونه چې د منګاله کان هغه کې دل دې سره وته تر څنګه پوری 2500 تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای شي بل اته نور وړ میشنو کې یو یو میچ کې 2500 ورو به دې تر څنګه منګا پس بولینګ تر کم په کارو کتا سو ګوري دي نور هی وادونو پس بالران واغي ویکټ یې سره د خپل ټیمونو لپاره نو یو وادي د منګ پس بالرانو چې ویکټ یې ناغستلې هغه بلک رنزونه لیک کول منګا ټوله تکه پس سپن بولینګ باندې وا خو دې منګ ودوم کم رنزونه وای فاست بولرانو په شروع کې دومره رنزونه ورکړ چې د سپین بولرانو لپاره به کنټرول هم مشکل وو.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلنو ځوانانو خیر لا سره وړنې درلودي او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی وو. ولې یو دم یاد لوبډله بې حده کمزوري پرفارمنس په دغه وروستیو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګا لوکډله شواد لتیر دا منګا تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به خېلې زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکو چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټل فکر کوم په 2018 کې افغان انډر 19 لوکډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو. زیاتره ما 19 لکان چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ورځ خو دا غم کېدلای شي چې د ځینې لکانو هغه د ډبل پاسپورت مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او کته سو ته بیا دي هماغه لکان چې کله هغه ول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي وو په هغوی باندې کار شوی وو تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي وو. هغه لکان مینټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره میچور وند دی. هغه لکانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه ټیم پرفارمنس یو دم دغه نوی لکان ټیم ته راتلل او دوی به یو ګروپ غونډه جوړول یا یونټ غونډه کول دغه ټیم نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یو میاسه او جمعه او دوه جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدلای شي چې دغه لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو هغه لکان ته ځینې لاړ او نوی لکان راغل. نو دغه ټول ټیم به ته ګروپ کول او دغه لکان هر چا ته خپل سپورت کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ او د کپتان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم دغه ټول الکانو ته خپل صحیح سپورټونو کې ځای ورکول سي او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نوی دي. دغه لس 15 ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي د ایشیا کپ نه رسته چې دوی الکان سره یو ځای سوي دي. نو یو ویلته دا هم کېدلای شي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی زکه یې لوبې هم خرابې وي. ستا لاندې همدا علت دی
سهل صاحب؟ ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل. نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان جای کول، بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې سوي، که تاسو یما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ، داسې ډېر هلکان وو چې په ډیم کې هغه هلکان نچور. بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له دریا لکانو نه چې هغه ویل سی ای فرست کلاس کړي، نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته، دومره تجربه هم نشته. نو دغه ټول لیلتونه کېدلې سی بل دغه لکانو بیرته دغه لکان ټول دی یو بل سره انډرستانډینګ برابرول او یو از یونټ غوندې ټیم چلول، دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میجا ایونت په دوی روان دي او دغه میجا ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي، نو هغه د میجا ایونت یا د غټ ایونتونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړو لپاره هم مشکل دي. بل د منګ یو هغه چې دغه د منګ فکر کوم چې دغه لکانو لپاره اوس هم دوی پورا هغه د 1915 سپاټ منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی، نو د تبان د لکانو لپاره یو ذهني دوی پریشرایزي چې ځکه چې دوی لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ټرایل غوندې میچونه دي، کوم لکان چې پرفارم کوي هغه به 15 مین سپاټ ته راځي، کوم لکان چې پرفارم نه کوي هغه به هغه کیږي. نو هغوی یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا تبان یو هلک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه وکولای شم چې 15 سپاټ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې، د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ په آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټنګ کتا سو ګورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي، میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیریان وساتي ځان سره، هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه تر اینډه پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي. تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لوبه ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلي منګه چې دي په څلور میچونو کې کمی دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بالخصوص د بالرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي، واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی شي، ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح شي دوی کولی شي چې خپل بیټنګ پکې کیری آن وساتي، ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي، لفټ ورته وښي چې یاره لفټ کوم ځینې لفټ په کار ده. نو په دغه شیانو باندې که کار وشي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیډنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راسي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جام ته هم لږې ورځې پاتې دي، د غوراوي کمیټې لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښه یې کړي؟
نړیوال جام خو بیخي ډېر زیات را نږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې، ټول په شمار وته څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه 13 نفر افکار چې دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري، کوم چې کې ویکنس ده هغه دې مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاست بولر هم موجود اوسېږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسېږي او په بیډنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټې د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټې دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن وو شروع کېږي نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کېږي، باؤنس پکې کېږي. هغه بیټسمینان چې هغه 500 اورونو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 اورونو بولو قابلیت ولري، نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه او ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مو داسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکی ستوری لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې هلکان شته چې هغه د افغانستان فیوچر کېدلی شي. فاست بالنګ کې دوه درې هلکان فاست بالران هم بد فاست بالران نه دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې که تاسو وګورئ علامه احمد بخری بهترین بالر ده او د مجیب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده. همداسې عرب ګل هم ښه بالنګ کوي. په بیډنګ کې هغه سهیل په نوم هلک چې راغه هم ښه ده، جمشید، حسن. نو دغه هلکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري، دا ډېر پالش کولو ته ضرورت ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکولای شي. په اوس وخت کې به دا وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کېدلی شي. ولې که دوی سره کار وکولای شي دا رښتیا هم افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولای شي او د افغانستان راتلونکی ستوری کېدلی شي. خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
دا آزادی رادیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونه درنو مینوالو زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه اورز له تاسو سره.